طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د اتمې دورې قدرمنو محصلینو ستړي ماشای خدای دې وکړي روغ او جوړ به وای او د نن ورځې د طبي زده کړې د اناټومۍ ته نوي درس لپاره به حاضر یای. ګرانو محصلینو، پوهان آرین د نن ورځې په نوي درس پیل کوم. کتابونه راواخلئ. نن په یو پنځوسمه او دوه پنځوسمه صفحه کې درس لرو، خو مخکې له دې پنځوسمه صفحه پیدا کړئ انتقالي سیستم یا کنډکټیو سیستم باندې تکرار کوم. انتقالي سیستم په هکله په تیر درس کې وغږېدو، هم ویل چې کنډکټیو سیستم یا انتقالي سیستم یو له هغو سیستمونو څخه دی چې هغه د زړه د تنبې سبب کیږي یا د زړه د حرکتونو سبب کیږي، او دغه سیستم دی چې زړه ته پمپ ورکوي. که چیرې انتقالي سیستم غیر فعال شي، نو د زړه پمپونه او حرکتونه هم له منځه ځي. د انتقالي سیستم تعریف یو ځل بیا هم کوم. هغه سیستم دی چې زړه ته د تنبې ورکولو دنده په غاړه لري، او هغه سیستم دی چې د زړه په غوښه کې سیاله انتقالوي، ورته انتقالي سیستم وایي. دغه سیستم خودکار دی، یعنی خپله کار ترسره کوي او په بل سیستم پورې نه دی تړلی، او د دې سیستم له امله زړه پمپونه ترسره کوي. کورې د بدن اکثره سیستمونه په بل سیستم پورې تړلي دي. فرضاً د معدې سیستم یا د هضمي سیستم، د دوی حرکتونه بیا په اعصابو، سیمپاتیک او پاراسیمپاتیک اعصابو په دې پورې تړلي دي. د عضلاتو سیستم، سکلیټل سیستم، د دوی حرکتونه په بل سیستم پورې تړلي دي چې هغه عصبي سیستم دی. خو د زړه حرکت هغه په کوم سیستم پورې نه دی تړلی، د هغې لپاره ځانته سیستم دی چې ورته انتقالي سیستم یا کنډکټیو سیستم وایي. دغه سیستم د بدن په سیستمونو کې نشو شمیرلی. ګورئ، دا کوچنی سیستم دی د زړه لپاره دی. هغه سیستمونه چې موږ وایو کارډیوواسکولر سیستم، تنفسي سیستم، هضمي سیستم، په هغې کې یې نشو شمیرلی. خبله موضوع د انتقالي سیستم برخه دي. موږ وایو چې انتقالي سیستم له کومو برخو جوړ شوی دی. یو اس ای نوډ دی یا ساينو آټریال نوډ، د ساينس او آټریم په منځ کې یو نوډ دی. د اس ای نوډ تر څنګ دوهم اے وی نوډ دی، آټریو وینټریکولر نوډ، د آټریام یا د دهلیز او وینټریکل په منځ کې یوه غوټه ده یا یوه بیټری ده. دریم انټر نوډ پاتوی، د دوو غوټو په منځ کې لینونه دي، لارې دي. څلورم بنډل اپ هیس، هغه بنډل دی چې د آی وی نوډ څخه، البته اے وی نوډ څخه بهر ته وتی وي. پنځم پورکینجی فایبر، دا کوچنی تارونه دي چې د زړه په عضله کې تقسیم شوی دی ترڅو د زړه ټول عضله ته برقی سپلای وکړي، برق ورته ورکړی شي. اس اے نوډ یا ساینو آټریال نوډ هم ورته وایي. تشریح وکړه چې دا یوه غوټه ده چې د ښي دهلیز په دیوال کې شتون لري. د ښي دهلیز په دیوال کې ورته یو ساینس جوړ شوی دی، یوه تشه جوړه شوې ده په هغې کې دننه شتون لري. د زړه د سیالې لپاره قومندان یا پیسمیکر دنده سرته رسوي. د زړه لپاره سیاله انتقالوي، برقی څاپې انتقالوي، له امله یې زړه حرکت کوي. دوهم اے وی نوډ یا آټریو وینټریکولر نوډ. ایوی نوډونه کوم دي؟ هغه نوډ دی چې د دهلیزونو او بطنونو ترمنځ شتون لري. هغه سیالۍ چې اس اے نوډ په اساس انتقال شوی وي ایوی نوډ ته راځي. ایوی نوډ د اس اے نوډ په نسبت کوچنی ده، لږ کوچنی ده. اس اے نوډ مو هم وپیژن، ایوی نوډ مو هم وپیژن. راځي صفحه واړوئ. دریم انټر نوډ پتوې. انټر نوډ پتوې دا پیژنو. دا فایبرونه د اس اے نوډ او اے وی نوډ ترمنځ شتون لري. اس اے نوډ او اے وی نوډ ترمنځ انټر نوډ پتوې فایبرونه دي. د فایبرونو ته دغه نوم ورکړل شوی دی. څلورم فرکینجی فایبر. دغه فایبرونه د زړه په غوښه کې د شبکې په شان شکل جوړ کړی دی، یعنی په کوچنیو څانګو ویشل شوی دی. پنځم ایوی بنډل یا بنډل اپهیس. ایوی بنډل یا بنډل اپهیس دا پیژنو. لیکل شوی دی د سیالو د انتقال لپاره یو بنډل دی. دغه سیاله چې انتقال کړي د دې په خاطر یو بنډل دی. د انتقالي سیستم هغه برخه ده چې ایوی نوډ څخه شروع او تر پورکینجی فایبر پورې رسیږي. ګورئ بنډل اپهیس د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د ایوی نوډ څخه شروع کیږي او تر پورکینجی فایبر پورې رسیږي. ښه به دا وای چې لومړی مو بنډل اپهیس ویلی وای او بیا مو پورکینجی فایبر ویلی وای، ځکه بنډل اپهیس لومړی بنډل دی او له هغې وروسته بیا پورکینجی فایبر هغه لاسته راځي. ګورئ ترتیب یې آسان دی او دغه ترتیب که چیرې یاد کړئ به په ډېر آسانۍ سره رسمولی هم شئ. بنډل اپهیس بیا وایم، د سیالو د انتقال لپاره یو بنډل دی. د انتقالي سیستم هغه برخه ده چې د ای وی نوډ څخه شروع او تر پورکینجی پورې رسیږي. په سر کې دوه غټې څانګې لري، یعنی څانګې ورکوي، چې یوه رایټ بنډل برانچ او بله یې لیفټ بنډل برانچ نومیږي. دوه څانګې ورکوي. انځورونو کې ډېرې واضح دي چې هغه څانګې په پورته انځور کې هم شته. اوومه شماره یې ورکړې ده رایټ بنډل برانچ، د ښي زړه ته راځي دغه بنډل، او پنځمه شماره کې لیفټ بنډل برانچ، د چپ طرف ته راځي. دا د انتقالي سیستم برخې شوې. کله چې رسموي، فرضاً به سپین کاغذ باندې رسموي، یوه غوټه به جوړه کړئ. د هغې څخه به د قوس په ډول دوه البته درې تارونه راتیر کړئ، یوه بله غوټه به هم جوړه کړئ لږ لاندې، هغې ته به یې راتیر کړئ. یعنی دوه غوټې شوې، د دوی په منځ کې به لینونه تیر کړئ، خو دا لینونه سیده مه تیروئ، لږ یې دایروي غوندې راتیر کړئ. بیا د دوهمې غوټې څخه لاندې ځای ځای یو غټ بنډل به کاش کړئ، او دا بنډل بیا په دو برخو تقسیم کړئ، او هره تقسیم شوې برخه بیا په کوچنیو څانګو وویشئ. ګورئ څه وایم، ځیرک زده کوونکي هغه پوهیږي. دوه غوټې رسموم، دوه غوټې رسموم. پورتنۍ غوټې ته اس اے نوډ وایم، دوهمې غوټې ته ای وی نوډ وایم. د دوی په منځ کې درې تارونه تیروم، هغې ته انټر نوډ پتوې وایم. نمونه ورته لیکم خاطر کش کوم. د دوهمې غوټې څخه یو غټ پایپ یا یو غټ بنډل بیا هم کش کوم، داسې د دوو سانتي متر په اندازه. دته نوم ورکوم چې بنډل آف هیس، بنډل آف هیس. دغه بنډل بیا په دو برخو باندې ویشم، یو ښي طرف ته راکوږوم، بل چپ طرف ته کوږوالی ورکوم. دواړو طرفونو ته د کوږوالی بیلوم، یعنی دو طرفونو ته دغه څانګې بیلوم، په دو برخو یې ویشم. یوې څانګې ته به رایټ بنډل برانچ ووایي، بلې څانګې ده چې بل طرف ته کږه شوې ده د چپ زړه پر لور، هغې ته لیفټ بنډل برانچ وایي. بیا د هر څانګه چې دواړه مو بیلې کړې دي، بیا په کوچنیو برخو باندې ویشو، لکه د ونې څانګې چې هغې ته به پورکینجی فایبر وویلی شي. کله چې په بورډ باندې تدریس کیږي، نو په همدې میتود او میکانیزم سره کیږي، او دا بیا په لیکچر کې محصلین ډیر ښه پوهوي. مهیله دا مفهوم به مو اخیستی وي او رسم یې کړی. راځئ 250 صفحې ته. سیسټول او ډایاسټول، د دې په اړه ډیر غږیدلی یو. سیسټول تعریفونه مو مختلف کړي دي په تیرو درسونو کې هم، خو دا چې اوس د زړه اناټومي وایو، د سیسټول او ډایاسټول لپاره نور هم غږیږو، په دې هم غږیږو چې په سیسټول کې کوم والونه خلاصیږي او په ډایاسټول حالت کې کوم والونه خلاصیږي. لومړی سیسټول، سیسټول په قوس کې هم لیکل شوی دی، د زړه د پمپ کولو وخت چې د زړه عضله ورسره کوچنۍ کیږي. ګورئ، د زړه د پمپ کولو وخت دی چې د زړه عضله ورسره کوچنۍ کیږي او په ځان فشار راوړي، ورته سیسټول وایي. زړه سره ټینګ شي، کلک شي، کنټراکشن وکړي، تقلص وکړي، کوچنۍ کیږي او وینه پمپ کوي، د حالت سیسټول وایي. دوهم ډایاسټول، د زړه هغه حالت چې زړه ته وینه راځي او د زړه عضله ورسره لویږي، د حالت ډایاسټول وایي. ډایاسټول داسې یو حالت دی چې په هغې کې زړه پراخه وي تر څو زړه ته بیرته وینه راشي، ډک شي. لاندې انځورونو کې تاسو ته سیسټول او ډایاسټول ډیر ښه واضح دي، خو که لږ یې په ژور فکر تر مطالعې لاندې ونیسئ. چپ طرف ته لاندې خوا کې لومړی شماره لیکل شوی، بیا سیسټول لیکل شوی دی. په دې حالت کې هرټ پمپینګ کوي، ځکه په انګلیسي لاندې په قوس کې ورته لیکلی دی هرټ پمپینګ، زړه پمپ کوي. نو چې پمپ کوي، تاسې ګورئ دوه غشي د زړه څخه د وتلو په حالت کې دي. په دې دوو لارو سره وینه پمپ کیږي، یو د ښي بطن څخه دغه د شنې ساحې څخه، دې څخه به ناپاکه وینه سږو ته پم شي په پلمونری آرټری کې. پلمونری آرټری یا ریوی شریان یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه انتقالوي. دا استثنا ده، په دې ډول به وایو، دا یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه انتقالوي، نور ټول شریانونه پاکه وینه انتقالوي. نو د ښي زړه یا د ښي بطن څخه چې کوم شریان وتلی دی سږو ته، د ناپاکه وینه وړي او هلته سږو کې صفه کیږي. تاسو ګورئ، د دې رایټ وینټریکل څخه یو غشی پورته تللی دی په دې رګ باندې یا د رګ په مسیر باندې. یو به وینه په دې طرف پمپ شي، د دې سور طرف نه یا د سور رنګ څخه هم د اورټا په شریان کې وینه پورته ځي، او د زړه ګورې لږ څه نه څه ورټول شوی دی، کوچنی شوی دی. بی انځور وګورئ، دوهم انځور ډایاسټول حالت ته، هرټ فیلنګ صورت مومي، زړه ډکیږي، او تاسې ګورئ چې هغه نور دوه والونه خلاص شوي دي. کوم والونه؟ د بطنونو او د دهلیزونو په منځ کې والونه چې هغې ته آرټری وینټریکولر والونه وایي، هغه خلاص شوي دي، او له پورته دهلیزونو څخه وینه لاندې بطنونو ته راکوزیږي، او دا طرف کې زړه چې دی څه نه څه پراخه شوی دی. او لومړی حالت کې زړه کوچنی شوی دی، ځکه هلته تقلص کوي، پمپ کوي. ها د سیستول په حالت کې زړه پام کوي، ډایاسټول کې زړه آرام وي استراحت کوي. د سیستول په حالت کې زړه کوچنی کیږي، د ډایاسټول په حالت کې زړه غټیږي. سیستول حالت کې زړه د پمپ په ذریعه وینه بدن ته رسوي، په ډایاسټول کې له بدن څخه وینه زړه ته راځي. ډیر ساده بحث دی. ښه، لاندې یوه بله موضوع لیکل شوې ده، هیله ده د زړه په غوږونو واورئ. کله چې زړه سیستول کوي یا زړه وجود ته وینه پمپ کوي، نو په دې حالت کې باید آرټریو وینټریکولر والونه بند شي. آرټریو وینټریکولر والونه بند شي خو سیمیلونار والونه خلاصیږي. کله چې زړه پمپ ترسره کوي، هغه والونه باید بند شي چې د بطنونو او دهلیزونو په منځ کې دي، هغې ته آرټریو وینټریکولر والونه وایي. خو سیمیلونار والونه چې په غټو شریانونو کې دي یا د غټو شریانونو او بطنونو په منځ کې دي، هغه باید خلاص شي. ځکه که چیرې د دهلیزونو او بدنونو په منځ کې دروازې بندې نه شي، نو کله چې زړه وینه پمپ کوي بیرته به دهلیزونو ته وینه ځي، د دې په ځای چې هغه وینه په شریانونو کې پمپ شي. ګوره راځئ متن بیا وایم. کله چې زړه سیستول کوي یا زړه وجود ته وینه پمپ کوي، نو په دې حالت کې باید آرټری وینټریکولر والونه بند شي خو سیمیلونار والونه خلاصیږي. دریمه لیکه، د زړه لب آواز د سیستول په حالت کې صورت نیسي. ګوره زړه دوه آوازونه لري، لب ډب. کله چې ستتسکوپ باندې زړه د زړه آواز اوري، دوه ډول آوازونه کوي، لب او ډب. او کله چې تاسو یو لاس د غوږ د پاسه کیږدئ، د ورغوي برخه، او په هغې طرف باندې سر کیږدئ، نو دوه ډول آوازونه اوریدل کیږي، لب ډب لب ډب. ډیر واضح نه وي خو د لب او ډب په ډول وي، نور د ستتسکوپ په واسطه څه نه څه واضح وي. زړه دوه آوازونه لري، د لب آواز یې د سیستول په صورت کې وي. کله چې زړه پمپ ترسره کړي، لب آواز کوي. د دې علت څه دی؟ دا د والونو د خلاصېدو او بندېدو له امله رامنځته کیږي چې اوس ورباندې غږېږو. ګورئ د زړه لب آواز د سیستول په صورت کې نیسي. کله چې زړه ډایاسټول کوي، نو د زړه آرټریو وینټریکولر والونه خلاصیږي ډایاسټول په حالت کې، او سیمیلونار والونه بیا بندېږي. کله چې ډایاسټول کیږي، هغه والونه چې د شریانونو سره یې لري هغه بندیږي، خو سیمیلونار، البته آرټری وینټریکولر والونه چې د بدنونو او دهلیزونو په منځ کې دي، هغه خلاصیږي. لاندې لیکل شوي دي، د زړه ډب آواز د ډایاسټول په حالت کې صورت نیسي. ډب آواز د ډایاسټول په حالت کې وي. کله چې ډایاسټول صورت نیسي، ډب آواز رامنځته کیږي. په دې پراتلونکي صفحه کې پوهیږو چې لب آواز دغه د زړه آوازونه د څه شي په واسطه رامنځته کیږي؟ کله چې والونه بندیږي، د دې له امله د زړه آوازونه رامنځته کیږي. فرضاً کله چې پمپ ترسره کیږي، آرټری وینټریکولر والونه د بندیږي او ناڅاپه چې کله بند شي، یو آواز ترسره کوي. آرټری وینټریکولر والونه د بندیږي، د دهلیزونو او بطنونو ترمنځ والونه بندیږي، یو آواز ترسره کوي چې دته لب وایي. او ډب آواز هغه وخت رامنځته کیږي کله چې ډایاسټول کیږي، یعنی سیمیلونار والونه بندیږي او ډب آواز رامنځته کیږي. په راتلونکي صفحه کې نور تر بحث لاندې نیسو. همدومره درس دی، بس وي. څه نا څه درسونه به حتمي ده چې پیچلي وي، خو په یاد ولرئ. د درسونو په جریان کې تاس د مختلفو درسونو سره مخ کیدلای شئ، سخت درسونه، آسان درسونه. محصل کوم محصل چې د هیڅ درس څخه ویره ونه لري او نه هیله نشي، دا ومانئ د طب په جریان کې په لومړیو وختونو کې موږ له داسې موضوعاتو سره مخ کیدو چې موږ به ګوته په غاښ پاتې شو چې دغه مسایل به څه ډول وکولی شو زده یې کړو، خو اما هغه مسایل شونی شول. بالاخره وروسته صنفونو کې دغه موضوعات بیا بیا تکرار شول او راته ډیر اسان شول. تاسو به هم هغه لومړي وختونه در په یاد کړئ چې کوم موضوعات مو ویلي و اول وختونو کې تاسو ته سخت معلومېدل، فرضاً په لومړي کتاب کې، دوهم کتاب کې، دریمه دوره کتابونو کې چې کوم موضوعات مو ویلي دي په اول وختونو کې چې تاسو ویل هغې وخت کې درته سخت معلومېدل، خو اوس چې تاسو په هغې موضوعاتو باندې تیریږئ داسې احساس به کوئ چې دغه کتابونه تاسو لیکلي دي. نو همیش بی پازیټیو، مثبت اوسېږئ، مثبت ذهن ولرئ، د مطالعې په زور هر څه ممکن دي. اوس لپاره به دغه خپرونه پای ته ورسو. تاسې حاضري ورکړئ، شپږ دیرشمه درسي خپرونه ده. د شپږ دیرشمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری، هغه د سی توری انتخاب شوی دی. تاسې د سی توری د حاضرۍ په کارتونو کې انتخاب کړئ، شپږ دیرشمه شماره پیدا کړئ تر څو حاضر ونیول شئ. تر بل پروګرام پوهان آریان تاسې په لوی او مهربانه خدای سپاري. ښاد اوسئ، آباد اوسئ.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
تبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.